وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د مخکخو خزو اونیس پروګرام او د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام لرو چې د کابل استډیو زما همکار یوسف خانزادان مخته وړي. خو په پیل کې زنوري اسنوري تاسو پام راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او پاکستان امنیتي او پوځي لوړ پوړو چارواکو په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د ګډو هڅو پر دوام موافقه وکړه. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدراعظم په توګه غوره شوی دی. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هېواد د زندانونو له ادارې غوښتي چې هغه فلسطیني بندیان چې د حماس غړي دي د تلویزیون له لارې د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو له لیدو بې برخې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان امنیتي او پوځي لوړ پوړو چارواکو په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د ګډو هڅو پر دوام موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا وای پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو پر څو فقرو موافقه وشوه. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان د شپږ شپېتو فقرو چې د دواړو لورو د هر اړخیزو همکاریو لپاره مهم ټکي دي په عملي کېدو موافقه وشوه. هغه همداراز وویل چې د افغان ولسمشر په بلنه به د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه په څو راتلونکو ورځو کې کابل ته راشي. کابل او اسلام آباد ترمنځ چې اړیکې تل کړکېچنې دي، د عمل په دغه ګډ پلان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د اپریل د میاشتې په سفر کې موافقه شوې وه. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د یو مرکز یو کارکوونکی او یو پولیس وسلوالو په ډزو وژل. د هرات د امنیې قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته د دغې پیښې په اړه وویل چې تېره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کسان چې نومونه یې نه دي ښودل شوي له خپلو کورونو وویستل او ځای پر ځای په ډزو وژل. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له دې مخکې هم په یو شمېر نورو ولایتونو کې د انتخاباتو پر مرکزونو او کارکوونکو یې خونړۍ حملې شوي دي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د لومړی حوزې مرستیال نن د وسلوالو په یو برید کې ووژل شو. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وویل چې د لومړی حوزې مرستیال عبدالقادر چې سهار 15 بجې د ګردیز ښار په چونی سیمه کې په ګزمه بوختو د وسلوالو په ډزو ووژل شو. په دې برید کې یو سرتیری ټپي شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او پولیسو په سیمه کې پلټنه پیل کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پخوانی قاضي القضات ناصر الملک د راتلونکو پارلماني انتخاباتو تر ترسره کېدو د موقت صدر اعظم په توګه غوره شوی دی. ټاکل شوی دغه انتخابات د جولای په 15 ترسره شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګون او اپوزیسیون نن اعلان وکړ چې ملک به تر انتخاباتو پورې د نوي صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. ټاکل شوی و 18 ملک د جون په لومړۍ نیټه یوه ورځ وروسته له هغې چې اوسنی پارلمان لغوه کېږي او د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي دنده پای ته رسېږي لوړه وکړي. هغه د 2014 نه تر 2015 کال پورې د پاکستان د قاضي القضات په توګه دنده ترسره کړې وه او له هغه مخکې د خیبر پښتونخوا ایالت لوی قاضي و. دا د پاکستان په 70 تاریخ کې دریم ځل دی چې پارلمان خپله 15 دوره بشپړوي. له دې مخکې اکثره پارلمانونه د سیاسي شخړو له امله د پوځ لخوا ړنګ شوي دي. د اسرائیل د عامه امنیت وزیر د هېواد د زندانونو له ادارې غوښتي دي چې هغه فلسطیني بندیان چې د حماس غړي دي د تلویزیون له لارې د فوټبال د نړیوال جام د راتلونکو سیالیو له لیدو بې برخې کړي. ګیلاد اردان د یکشن بې پوره زویل نیت نه لري چې د حماس غړي زموږ په زندانونو کې د نړیوال جام له مسابقو خوند واخلي، په داسې حال کې چې اسرائیلي یرغمل او سرتیري په غزه تړانګه کې ساتل کېږي. د فوټبال د نړیوال جام لوبې د جون له 14 د جولای تر 15 پورې د روسیې په مختلفو ښارونو کې ترسره کېږي چې په نړۍ کې به ډیر کسان د تلویزیونونو له لارې ګوري. د اوسنیو مقرراتو له مخې په اسرائیل کې بندیان حق لري چې تلویزیون وګوري، خو اردان وویل چې دی په دې اړه څېړنه کوي چې که امکان ولري دغه مقررات د نړیوال جام لوبو له پیلېدو سره بدل کړي. ویل کېږي په اوس وخت کې د اسرائیل په زندانونو کې شاوخوا 6500 فلسطینیان بندیان دي، که څه هم ټول بندیان په حماس پورې چې په غزې تړانګې واکمنه ده ندی تړلی. د چین حکومت ورسره له غیچې د امریکا متحده ایالاتونو د چین جنوبی بحیرې ته چې پیکینګ خپل د اوبو قلمرو بولی دوه جنگي کشتۍ واسطه ول شدید نارضایتي څرګند کړه. د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوی چې ویلي دي د می په وشتمه یو تهاجمي کشتۍ او یو د غزمی کشتۍ د لانجمنو پر اصل ټاپوګانو ته 12 بحری میله نږدې شوی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د هیواد پاوسم د استخپل جنگي کشتۍ سیمه ته واسطه ول چې د امریکایي کشتۍ پیژنګلوي وکړي او هغوی ته خبرداری ورکړي چې سم دستي له سیمې ووزي. د امریکا پاوز دا د آزاد لوري تک تمرینونه ښودلي چې کشتیو ته د دې حق ورکوي چې په هر هغه ساحه کې چې د نړیوال قانون تر پوښښ لاندې دي فعالیت وکړي. وروسته له هغې چې د روانې میاشتې په پیل کې یوه چینایي بم غورځوونکې الوتکه چې د اټومي وسلو د انتقال توان لري د پاراسل ټاپوګانو په لویه اډه کې کښېناسته، متحدو ایالتونو په دغو ټاپوګانو کې د چین د پوځي خوځښتونو زیاتوالی په کلکه وغنده. او رسول هغه چې د ایتالیا ولسمشر د اقتصاد وزارت لپاره د پاپولیست ګوند د اروپا ضد غورشوي کاندید له تاییدولو ډډه وکړه. ایتالیا له سیاسي بحران سره مخامخ ده چې ښایي دا هیواد د نویو انتخاباتو ترسره کیدو ته اړ کړي. د ولسمشر سرجو ماتریلا دغه اقدام غورشوي پاپولیست صدراعظم ګاسپی کانتي دې ته اړ کړ چې اعلان کړي د نوې کابینې او حکومت له جوړولو لاس اخلي. ولسمشر ماتریلا ملت په وینا کې وویل چې یو اتیا کلن پاولو ساونا چې د اروپا ضد ډلې او پنځو ستورو د غورځنګ غړی دی ځکه د اقتصاد وزارت ته مناسب ونه باله چې د هغې ټاکنې پر مالي بازارونو او د ایټالیا پر اقتصاد ناوړه اغېز کاوه. هغه وویل نور ټول وزیران یې تایید کړي وو. د ایټالیا ولسمشر زیاته کړه اقتصاد وزارت مالي بازارونو ته تل د باور یا د خطر پیغام ورکوي.
کافی خزی
بلی درنو اردن کو تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه ل ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې مو د مخکخه خزونی ز خبرونه ته ز یوسف زدران هر کلی کوم چې تر ډیره د فعال میرمنو سره پکې خبرې کوو. داډمن يم چې د دغه خبرونه ل لارې په سیاسي ټولنیزو اقتصادي بشري ساينس او ټکنالوژي او نورو برخو کې د فعال غنو افغان میرمنو سره آشنا شوی. نن مو د دغه لړۍ په دوام ل سیدې فاطمه ل کارونو مبارزو او لاسترولونو سره آشنا کوو. ډاکټر سیدا فاطمه د شریعتو په برخه کې ماستری لري. هغه د بیان په نوم په یو مدینی مدرسه کې مدارس او ښوونکی ده. هغه څنګه د ځای ته ورسېدل او له دې لارې خلکو ته څه خدمت کړی وړاندې په دغه خبرونه کې د هغې سره بحث مخ ته وړو. چلنه کمرغه زموږ سره د استاد خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی. ستړي مشه
زیات. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بخیر اوسئ. شب مبارکی. رمضان مبارک.
ډیر مننه. او مام دې خاطر باندې چې مبارکه میاشت هم روانه ده او په دغه برخه کې زموږ تاسو ټولو مسولیت ډیری یو غدا چې تر ډیرم د خلکو ته مولات رسولي وي خګنه مرسولي وي او د دوی سره مو مرسته کړې په بیلابلو برخو کې. نو تاسو چې په دې برخه کې زده کړې لرئ او تر ډیره په دینی اصولو په دینی لارښوونو په دغه موضوعاتو پوهیږئ نو تاسو مسولیت لا ډیریږي. نو لامدې عمله موږ غوره وګڼله چې نن له تاسو سره خبرې وکړو. اول خو څنګه وتوانید دلې چې فرزن په دیني زده کړو کې دومره مخکې لاړ شي او ډېر زده کړې وکړي انتر ماسټري تر کچې پورې؟
وفوق كل الذي علمنا عليم الله سبحانه وتعالى ټول علوم باندې عالم دي. او اول خو ما خپل ابتدایي زده کړې په پاکستان کې د انګلیش میډیم کې مې تحصیل تعلیمات حاصل کړو چې الیزابت های سکول په نوم باندې و. دا غینا بوت همیشه زما فکر او تدبر همیشه تفکر بم دا و چې باید ز هغه رښتنه لارخون کې چې زما د رب العزت دغه په تلاش کې هم همیشه چې زما تفریح کې دا تفریحا کې دا نو زبه همیشه په فکر کې به وسیدم چې نه ز باید خپل حقيقي لار او مندم. خو الحمدلله د خدای فضل کرم دا و شو چې کالج ما فرست ایئر سیکنډ ایئر زما یو لسم دو لسم ما په موافق فاونډیشن چې هلته مې خپل لمړی قدم چې د اسلام په سبا سټیج کې مې خود الته مې ابتدایي شروع کړل نو الته کالج مې الته شروع کړ چې په عربي کې و الحمدلله زمونږ ټول اساتید او ټول ملګری ټول دوستان او ټول زما صحبت او ټول دسې و چې د اسلام خبرې کول د دین خبرې کول زما دې ګاندې الحمدلله ډېر تشویق کېده. دې نه علاوه الحمدلله زه خپله په یو اسلامي فامیل او ایماني فامیل کې زلوی شویم چې زما پلار مرحوم سید غلانی پاچا چې مستشار ستره محکمه کې همیشه موږ ته به د علم او د تقوا او د ببی بخش کې به همیشه موږ ته خبرې کول. نو الحمدلله دغه نهج او قدم چې ده اولین ابتدا موږ د کور نه زده کړی و.
شکر چې تاسو داسې یو ځای ته رسېدلی چې په هغې باندې تاسو کورنۍ هم حتما اوس ویاړي. له نیکمرغه تاسو خپل کورنۍ ته اشاره وکړه چې هغوی هم اسلامي لارښوونو د اسلامي تعلیماتو سره خورا زیاته لیوالتیا لرله. ستاسو د کورنۍ یو مشر غلام علي هم را سره په خبرونه کې دی.
زما خسر دی او الحمدلله زه ډېر زیات افتخار کوم د دې شخصیت هکله چې الحمدلله همیشه دا ماته تشویق او ډېر ما سره هر دین په کار کې همیشه ما سره روان دي. نو دا خو غټ د خدای نعمت دی چې دا ما سره دی.
روغتیا هم د زموږ ټول لپاره ویاړ دی چې هغه ستاسو لاسنیوی کوي او تر دې چې تاسو یو ښه مبالغه پاتې شوی او یو ښه استاذه پاتې شوی. کاکا جان تاسو څنګه فرزن د دغو فعالیتونو ته په کتو باندې تاسو څنګه ارزوئ؟ دغو څه خدمت یې کړی د خلکو لپاره؟ د خلکو نه بیرته څه اوري؟ په دې اړه نن تاسو راته ووایئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خو په دې باندې ویاړم چې زما ته خدای داسې انګور را کړی ده چې دا د شریعت فاکلتی نه هم خلاصه شوې ده او فیلر هم وظیفه لري او دا زمونږ د ټولو مسلمانانو دا د مسلمانانو نړۍ ده او دا د هر مسلمان واجب فرض دی چې باید خپل نړۍ خپل فامیل خپل دوستان خپل وطن ته په دینی لاره کې ډېر رالخونی وکړي او په دې مسالو باندې دینی مسالو باندې باید دا ټول پوه شي.
رښتیا هم تاسو نیکبخته یې چې داسې یو کورنۍ لري چې ټول په دینی مسالو باندې پوهېږي او ورته کار کوي. ډاکټر صاحب سعید فاطمه کبیر تاسو سره وګرځو، څومره خلک تر اوسه ستاسو له تعلیمه برخمن شوي دي؟ تاسو دوی ته بیرته زده کړې رسولي دي او څومره خلکو سره په تماس کې یې؟
الحمدلله د الله سبحانه وتعالی فضل دی چې ما ما چې خپل کالج خلاص کړل نو په ابتدایي کې زه المؤمنات های سکول کې هلته زه بیرته د شریعت او مضامین یعنی د دینی مضامین د حدیث مضامین چې اوبر مې ډېر کم و زه معلم مقرر شوم. د هغې نه بعد تقریبا یو کال مې هلته تدریس وکړل نو بیا زما بورس راغله په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي اسلام آباد کې چې هلته مې داخله واغستل. نو الحمدلله بیچلر مې یعنی خپل لیسانس هغې زنه بی آنرس مې هغې زنه کمپلیټ کړو. ماسترس ایم اے هم چنان زما ام هغې زنه وشو ایم اے ان فلاسفي ده. بیا پی ایچ ډی الحمدلله هم چنان ما د اسلامیک یونیورسټي نه وکړو کومه چې ما خپل تیسس خلاص کړو. بیا زما الحمدلله نتایج عالی و ای گریډ و بیا مالته زه د پوهنتون د خوانه زه مقرر شم استاذه مقرر شم چې مختلف بخشو کې اصول دین کې شریعتو کې اګریکلچر کې نو دین علاوه کمپیوټر ساينس کې سوشل اډوکیشن کې هلته زه مقرر شم استاذه د اسلامیک استډیز. دین علاوه الحمدلله زه په پېښور کې هم د پېښور یونیورسټي چې د پېښور یونیورسټي هلته په انجینرینګ کې زه استاذه مقرر شم. په سوشل ساينسز کې زه استاذه مقرر شم. ماینینګ کې ماینینګ انجینرۍ کې نور برخو کې الحمدلله زما
فعالیتونه ډېر زیات شاګردان لري.
دین علاوه الحمدلله سید جمال الدین دار المعلمینو چې هلته هم زه استاذه وم. دین علاوه زموږ قرآن انسټیټیوټ فیس تھری کې چې زه هلته هم زما هفته کې یو ورځ کلاس دوه ورځ کلاس و چې هلته مې په اردو کې تدریس کوله. نو دا به تاسو ته ووایم چې په انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي کې مې په عربي او په انګلیسي تدریس کوله او په نور مدارسو کې په اردو مې تدریس کوله. الحمدلله دا خود الله دې لغټ نعمت و چې په مختلف لغاتو کې او دین علاوه زموږ خپل کور کې هم مدرسه و
او دلته تاسو لا ډیر اړتیا ده تاسو په د کډوالۍ په وخت کې هغه خدماتو ته اشاره وکړه چې په ګڼو برخو کې استاد پات شوی کله چې بیرته دلته راغلی اوس هم مخکې ما یادونه وکړه چې بیان په نامه یو مدرسه کې تاسو یې دلته خلکو ته څه ډول خدمات رسوي په کومه کچه باندې شاگردان روزی او څه ډول کار کوي
د الله ډیر فضل دی چې کوم دلته چې راغلو نو زه مقرر شم په خصوصي په پوهنتونونه کې چې تابش پوهنتون او نور باختر پوهنتون کې تقریبا دوه درې کاله تدریس وکړو تابش کې همچنان افغان پوهنتون کې نو بیا دینه علاوه زما الحمدلله خو دلار د اسلام لار شاګردان ډیر زیات دي زموږ هدف هم دا دی چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې رب العزت انسانان چې پیدا کړی یو هدف لپاره پیدا کړی زما هدف هم دا دی چې باید اسلام لار چې حقیقي لار دی او د تضاد نه او د نفاق نه او د تعصبات نه پاک دي هغه لار موږ خلق ته او شاګردان ته خپل مسلمانان ته راو خیو بیا ز ستره محکمه کې من حیز قاضی تدقیق و مطالعات مقرر شمه نو اماغه وخت چې زما قرار شمه نو بیا په کابل په هنتون کې هم زما د تقرری مکتوب راغله بیا اوس په ځای شریعتو کې ز تدریس کوم چې الحمدلله تقریبا هفته کې موږ شپږ سو اته سو دمه شاګردان لرو نو هم دا مقصد دی چې
او تاسو څه کوم برخه مخته وړي پرې اړه وړاندې په خبرونه کې غږیږو تاسو چې دوی محترمې خسر پاتې کېږي دلته په افغانستان کې تر ډیره باورونه دا دي کله چې جنه زده کړو ته رسیږي دوی یو ځای ته رسیږي هغه یو مقام ته رسیږي لاغي ورسته بیا کار ته په سمه توګه نه پریښودل کېږي یو د کور کارونه شي ورته او ګڼ نور تاوتریخوالي او موضوعات شي نو تاسې څنګه دا زمینه ورته برابره کړې ده
دا زمونږ د ټول وظیفه ده دا اسلامي نړۍ ده او په دې اسلامي نړۍ کې او په دې اسلامي شریعتو او د اسلامي د اصولو باندې باید موږ په دې خوشحاله شو چې زمونږ په کورنۍ کې داسې زنانه یا سیاست په داسې تحصیل ته رسیږي او هغه د خپل خلکو ته خپل نړۍ ته پوونه ورسوي
بالکل یعنې تاسو خپل یو مسؤلیت ګڼو د همدې له مخې اجازه ورکړي چې دا خدمت ته دوام ورکړي اوردونکو تاسو هم ډاکټر سیدې فاطمې لژوند او کړنو سره حتمن تر دې دمه خاش ناشوي وړاندې په خبرونه کې ستاسو نوبت هم راځي چې ستاسو څو نظرونه واخلو او یا ستاسو اړیکې جواب کړو نو کولای شي په 0999 40 15 43 او 0999 42 55 55 زموږ سره اړیکې ونیسئ ستاسو ځینې پوښتنې جواب او دا مهال غوم یو اردوونکی را سره شته زموږ تخنیکي همکار عبید الله عبید اشاره کوي تاسو خپل راته ځان معرفي کړئ خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
بل السلام علیکم پر دې څنګه تاسو سلام او پټنی فور سلام او ورته ملنه کوم څه مشنه او ورته کوم محمد قاسم ځواک دې من ولاسته
و علیکم سلام ځواک سیب ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه امید چې دا مبارکه روزه به هم په خیر تیریږي مهرباني تاسو نظر اورو
دې نظر کوم په کې نه ته پټنی فور کوم کارونه او د پښتو په ویک کې کوم مسئله چې څنګه کولای شي خوشاله زموږ په تاسو په ټولنه کې موږ ژوند کوو چې داسې خوندي هم لرو چې پیجګانې او مسترین لري هغه هم په اسلامي شریعت کې کوم کوفوداس کورنۍ ډېره مفاق غواړم چې داسې خپل لورنې د مسترۍ پورې لري او په خاص ډول دغه د دې خوشحال دی او داسې وظیفه ده هم پرې ځي زه ډېر خوشحاله یم او د پټنی خوشحال ده چې د ګرانو محترم څه څه غواړي او کوم کارونه ته نو د لسره د درته او کوم کارونه نو سوال شي څنګه څه وایي
ډیر مننه زواک صاحب تاسو پوښتنه مو اخیسته او دا چې نیک نظر مو هم را سره شریک ډیر زیاته مننه بل اردن کې ته ورزو تاسو نو بت دا وخت ځان د معرفي کړی لا یو رسته په خبرونه کې تاسو نظر تبصره او یا پوښتنه خپل مهرباني لطفا د رادیو غږ مو بند کړئ او موږ سره تاسو د موبایل لارې وغږیږئ مهرباني او اوردونکو چې خبرې نه کوي نو تبن بل ته نوبت ورکو دا وخت سره سره یې ستړي مشي مهرباني کرا سره یې تاسو اړیکه را سره وصل د خبرې وکړه
محترم زادرون صاحب سلامونه او احترامات مو منه درنه ملمنه تم سلامونه وړاندې کوم فضل خدای ورداګي
و علیکم السلام مردک سپ خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني
مننه زادرون صاحب وقیم زای دی پتر خور دی زای دی بیار دی و خور لیرو چی جامعه که خدمت که واقعا تی بانده بیارو و پا دل لیر که دی تا دیر تو پیک دینه که گورو واقعا چی دیر خدمت یک رای دینو در مو دا پختنا دا چی تو گولا رو پراتو سیمو تم پلالی یال تا دین کم خدمات کری که دینه دی کری دا همه سوال پختنا و منانا
او سید د چ په کوم برخو کې نه دوی خدمات کړې دي مخیول چې کلچ کډوال او په کوم برخو کې فعال او چاچا ته خګنې رسیدلې کوم اوس د کونکو ته دلته چراغ لوول چې کابل پنتون غنو نور خصي پنتون کې د چلر پرتو سیمه ته هم کلتل لیکنا د غسیمو تصویر لري لسان سره چې په تیرم جون او مېرمنې په څو وضعیت کې د خبراته وې ډیره مننه ورتک سب بل اردن کې ته ورزو تاسو سره ستړي مشي په خبرونه کې را سره نن ډاکټر سیده فاطمه د چاغه د شریعت په برخه کې لوړې زده کړې لري او په دې برخه کې یو فعال مبلغه مدرسه پات شوې ده. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړي. ته چې خبرې نه کوې بیرته مونږ خپل باس ته راګرځو، بیرته په وخت او نوبت سره تاسو ته هم خپل نوبت درکوو. شمیرې مو دي 0995540 او 0923225 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. ډاکټر صاحب، د اوریدونکو څو پوښتنې واتمن تاسو اخیستې دي. ځواک صاحب ویل چې په آینده کې څه غواړي او نور څه پروګرامونه لري، که څه هم تاسو د پی ډي تر کچې په شریعتو اسلامي اصولو دوو کې زده کړې کړي دي، وایي څه داسې ارمان مو پاتې دی چې هغه وکړي؟
زما غټ ارمان خو همدا دی چې څومره هم چې وشي ډېر کتابونه زه ترجمه وکړم د عربي نه په فارسي ژبه کې او په پښتو ژبه کې، ځکه چې ډېر زمونږ دینی مصادر چې ده په عربي کې دی، نو حتی چې زه غواړم په انګلیسي ژبه کې زه ترجمه وکړم چې نه تنها زمونږ کوم افغانان چې په افغانستان کې دي، بلکې خارج د افغانستان کې چې زمونږ خویندې ورونه اوسېږي هغې سره هم زمونږ مرسته
وشي. څومره کار کړی دی؟
بلې، هو کړی مې دی. تقریبا څو کتابونه چې په عربي ژبه کې وغه مې ترجمه کړی دی، په انګلیش ژبه وغه مې هم ترجمه
کړی دی،
په دری ژبه کې مې ترجمه کړی. بلې، دری ده. بلې، او یو اسکار ده، اسکار سبا او مسا ده، چې هغه په دری ژبه څلور ژبه کې مې ترجمه کړی دی، چې اردو دی، انګلیسي ده، او فارسي او پښتو دی. نو دا هم خدای توفیق ورکړي چې دا زر
ډېر ستر خدمت دی، او هغه چې تلپاتې نیکي به تاسو صوبونه وي تاسو ته رسیږي. موږ درته بریا غواړو. بل اردن کې فضل هادي وردګ ویلې درسته ده چې تاسو د ځینو خدماتو ویل چې دلته فعال یې، ویل لرې پرتو سیمو کې هم د مېرمنو څخه څه تصویر لري چې هغوی څومره له دیني اصولو خبرې دي، څومره پوهېږي، او څومره دوی ته دا اجازه شته چې دوی حداقل په دې برخه کې تعلیم وکړي؟
بلې، الحمدلله زموږ خپله کوم ولایت چې د ننګرهار دی، هلته سیمې زموږ کلی چې د مزینه، نو درودات د کلي نه غلته زه ښځې سره همیشه په رابطه کې یم، او خاصا کوم دینی مسایل چې تلفوني اړیکې هغې سره زه لرم، او د هغې نه پوښتنې کوم کوم مشاکل او کوم سوالونه چې هغې زمانه کوي، او خاصا کوم مسایل او کوم ارتباطات چې ښځه په حق لدی، هغې اگر چې لا حیا فی الدین دین کې استشار نه دی، لیکن زمونږ طبقه چې دی استاد ښځه ته ډېر زیات نیازمند دي، نو په هغې حق لزه ډېر دې سره تماس لرم.
او څومره ښوونکي شته داسې څه چې سید تاسو خو په ډېره لوړه کچه باندې په دې برخه کې تحصیلات او تعلیمات لري، حداقل چې دوی د خپل کلي د ولس هغه ولسوالۍ کې چې مېرمنې دینی زده کړو سره مشکلات لري یا غواړي زده کړي، چې دوی یو مشکل رفع کړی شي، څومره خلک شته دسي؟
الحمدلله نومره خو فیصد نشم ویلی، خو دی دوکره زمونږه یو خاص گروپ دی چې هغه هم په دې کوشش کې دی، ځکه چې زما چې کوم شاگردان دي، خاصا هغه شاگردان چې نه تنها په افغانستان کې دي بلکې خارج د افغانستان کې چې څه درس او تعلیم زمانه اغېستې دي، تفاسیر او ترجمه زمانه زده کړې دي، احادیث هلته هم هغې خبرونه تر سر وړي او تدریس کوي.
اردوونکو ته هم ورګرځو چې بیرته دوی را سره دی نوبت ورکوو. تاسو دا وخت را سره وسلی، لطفا ځان خپل معرفي کړئ او په خبرونه کې ستاسو نظر، تبصره یا پوښتنه شریکوو او اخلو یې. مهرباني.
سلامونه نیکی هیله احترامات پښتنن محترم جناب زدران صاحب تا او تاسو محترم ملمنو ته د رادیو ترڅنګ ناستو درنو نازولو اپرزونکو ته هیله کوم چیرو واب جوړوي.
وعلیکم السلام. ډیره مننه تنګیوال صاحب محترم، مننه چې په خبرونه کې را سره نظر دی خپل.
مننه ته ښکلی یو نظر دې ښکلی دی، د مینې نړۍ مننه کوم. او واقعا ډېره ښایسته موضوع، په موضوع به داسې نظر درکړم چې یوه پوښتنه به درنه وکړم. هغه هم ستاسو د محترمې میلمنې نه پوښتنه مې له محترمې می خور څخه دا ده چې آیا دې مخکې وویل چې مونږ داسې کارونه مو کړي که نه، او داسې کوم هغه چې ځان شامل کړی په هغو کې زمونږ د مظلوم ملت لپاره کوم کارونه کړي ډېره پرې ویاړي او
فعال میرمن هم لرو چې هغوی په دې برخه کې پی ایچ ڈی تر کچې زده کړې لري او بیا مدرسې لري، بیا په ګڼو پوهنتونونو کې استادان پاتې شوي تر څو شریعت او اسلامي لارښوونې تر نورو خلکو ورسوي. په دې اړه ستاسو نظر اورو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه ورور، کوم ځای نه دا اړیکې نیولې؟
میوند ولسوالۍ عبدالنبی.
او عبدالنبی له میوند نه، مهرباني نظر دی اخلو. د اردن کې اړیکه شلېدلې ده، بل ته وخت ورکو، تاسو را سره دا وخت ستړي مشي، مهرباني. مونږ غواړو غوښتل مو چې ستاسو ګڼې اړیکې ولرو، ځکه په دې برخه کې حتماً تاسو پوښتنې لرئ. ستړي مشي، دا وخت تاسو راسره یې. بلې ښه، تاسو هم خبرې نه کوئ که بیا مو. وعلیکم السلام. ستړي مشي، کوم ځای نه اړیکې نیولې ورور؟
عبدالبشیر کاتشا ولې تجاب الاسلامي مرکز سره مخاطب یم.
ډیر بخیر راغلی، مهرباني.
پوښتنه زما د اول سلامونه تاسو ته رمي ملمنو ته ډاکټر صاحب محترم نه پوښتنه زما دا د ځای د کوم حقوق چې دیموکراسي ښځو ته ورکړي د اسلام سره ټکر لري او کني لري؟ ټکر لري نه، ولې په افغاني ټولنه کې دا
ډېره مننه عبدالبشیر. خیر اوسې، هغه زده کړې چې دی لري د هغې په رڼا کې به درته ځواب در کې. یو بل اوریدونکو ته هم ورځو چې منتظر پاتې شوی، را سره یې ستړي مشي، مهرباني. بیرته ډاکټر صاحب سید تاسو ته راګرځو. یو اردونکي تنګیوال صاحب پوښتنه دا وه چې درسته ده، په تاسو به ستاسو کورنۍ ویاړي، مخکې حاجي صاحب وویلې او موږ در باندې ویاړو چې تاسو له معرفت سره آشنا شوي یو. تاسو خپله په کوم کار باندې ډېر ویاړئ په ځان باندې؟
زه خو الحمدلله په همدې ده چې کوم مسؤلیت زما دی، کوم وجایب چې ما باندې دی باید هغه په احسن ډول باندې په ښه ډول باندې ورسول شم، ځکه چې زه حقیقتا زمونږ مفعلا عصر حاضر کې چې کوم خزینه دی هغه خپل ځان ډیر زیات ضعیف کړي او وایي چې ښځه هیڅ شی نشي کولی، لیکن زه وایم چې ښځه هر شی کولی شي. ښځه کولی شي چې یو ښه معلم اوسیږي، یو ښه استاد اوسیږي، یو ښه مربی اوسیږي، او ښه ډاکټر اوسېدی شي، او ښه سیاستدان هم اوسېدی شي، ځکه چې اسلام د دې هیڅ منافی نه دی. او اسلام موږ ته اجازه ورکړې او بالکل ډیموکراسي مونږ زه هم فکر کوم چې همدا وخت کې زه آزاد یم، ځکه چې اسلام او سیاست دا د یو بل نه لرې نه دی. اسلام موږ ته ډېر زیات تحفظ راکړی دی، ډېر زیات حقوق راکړی دی چې مونږ کولی شو چې نړۍ کې خپل آواز جګ کړو او خپل کوم حقوق چې دی مونږ بیانولی شو. مونږ ته الحمدلله اسلام د غټ خبرې نه غټ دی، وایم چې غټ تحفظ چې راکړی دی هغه ده چې مونږ د اسلامي حجاب کې هم په پردا کې خپل هغه اواز جګول شو او مونږ کولی شو او ویل شو چې حجاب لاندې هم انسان په اعلی سطح کې راتلی شي او خپل کوم چې ما په زمیر دی هغه بیانول شي.
بالکل خو راغلی تاسو چې حجاب موضوع باندې تر ډیره د افغانانو پر وړاندې باندې نظرونه موجود وي، ویل کېږي کا لونې یا خويندې تعلیم ته هم نه پریښودل کېږي، دوی یو برداشت داسې کوي چې دیموکراسي ګواکې به دې لوري ته لاړ شي. نو ستاسو سپارښتنه به د کورنۍ ته څه پټول کې؟
زما خو همیشه دا څه ده چې نصاید نصیحت دی چې کوم خویندې چې زمونږ دی زمونږ ماشومان دی زمونږ د ضرورت کور دی هغه چې تعلیم حاصلول غواړي نو باید زمونږ فامیل هغه پریږدي او باید تنگ نظر نه اوسیږي ځکه چې کوم فامیل چې تربیه اسلامی را کوي ز فکر کوم چې هغه ماشوم چې د کور نه د باندې هم زی هغه خپل د کور سیانت او د کور تقدسیت چې دا بالکل اخوا کوي نه نو هغه کولی شي چې ما تحت الحجاب د حجاب لاندې هم جوهر اوسېدی شي
خو خلکو آیا په دې برخه کې خپل رول ادا کړی دی تاسو د ویسي وادې کچې ته پکتو دلته د حقوقو موضوعات ته پکتو په دې ډولو سره آیا خلکو مور او پلار ورونو دا مسولیت په صحیح ډول درکړی دی اخیستی دی
نه بالکل ځکه چې زمونږ نړۍ زم خاصا زمونږ افغاني ټولنه دا فکر لري چې ښځه چې بالغه شو نو باید هغه کور کې کینی چار دیواري کې کینی او هغه نشي کولی چې یو ښه معلم وسیږي ښه مدرس وسیږي یو ښه مفسر وسیږي یو ډاکټر وسیږي نو دا باید دا نظریات چې دي دا اعتقادات چې دي دا ټول فاسده دي ښځه کولی شي چې حجاب سره هم په حجاب کې خپل زده کړې وکړي ځکه چې اوس باید زموږ ورونه دا فکر وکړي چې ځینې داسې کورنۍ دي چې خپل لورګان نه پرېږدي چې سړی کوم ډاکټر چې سړی نو هلته لاړ شي یا ښه الټراساؤنډ وکړي او ښه معاینه تلویزیون نیوکی نو هغه خزه به څنګه وکی یا کوم مشکل یو زمغه خزه لري هغه نشي کول چې یو سړی ته لړ شي هغه به څنګه وکی باید دا فکر وکی چې باید همدغه کور چې ده خپل دغه نوې نو نه حال چې دی باید هغه په صحیح باندې تربیه وکی چې هغه نړۍ کې یو خونه خسته ونه او خسته مې په بار راوړي
ډیر مننه اجي صاحب مخکې د یو اخی اسلامي کورنۍ یادونه وشو او ویل شو چې تاسو کورنۍ کوم دا ډول یو فضا حاکمه ده نو اصلا یعنی څه ډول لس کورنۍ جوړخ لري چې وخه فضا تعریف ترې کېدلی شي
کورنۍ خو داسې شی دی چې موږ ټول مسلمانان افغانان ټول باید په حجاب اسلامي کې موږ هر زنانه هر خویندې هر میندې ته موږ کولی شي چې خپل تحصیل مخکې بیسي او خپل وطن ته او خلکو ته رڼا وړاندې کړي
نو تاسو په کورنۍ کې چې تاسو ټول په دې اصولو باندې پوهېږئ او په دې برخې کافي زیات لارښوونه لرئ څه ډول یو فضا حاکمه ده یعنې د خوشحالۍ کچې سره که مقایسه کو نسبت او کورنۍ ته چې تاوتریخوالی هلته حاکم وي هغه تصویر څه دی
شکر الحمدللہ زمونږ کورنۍ کې د دین په باره کې شکر رڼایم ده خوشحالیم ده او ښه ناسته ولاړه ده هیڅ موږ خپل په کورنۍ کې هیڅ کوم مشکلات د دیني باره کې نه لرو
او دا ځکه چې تاسو د یو بل حقوقو ته درناوی لرئ او په هغې معلومات لرئ او ډېره مننه مخکې د تعلیم موضوع ته تاسو هم اشاره وکړه اوریدونکو هم تاسو ګڼې زده کوونکي لرئ هغوی هم بېرته بیا ورته موضوعات تعقیبوي تر څو ټولنه د یو ډول روشنفکرۍ په لورې تللي
بل الحمدلله ما تاسو اشاره وکړل چې زما ځینې داسې شاګردان دي چې هغه بیرته کوم علوم فنون چې زده کړي دي کوم دینی تعلیمات چې زده کړي دي خاصا زما خپل تخصص چې دی په حدیث علوم کې دی نو بیرته هغې خپل کوششونه نه تنها افغانستان کې بل خارج د افغانستان کې هم هغه خپل د کوششونه ترسره کړل
یو باور دا دی چې تاسو چې یو ښه عاطفي احساس لرئ عاطفه لرئ او تر څنګ یې که په دغو موضوعاتو باندې هم پوه شئ د ټولنې ستونزو د حلولو لپاره ډېر څه کولی شي مرمنې په بېلابېلو برخو کې سمه ده چې تاسو شاګردان روزئ او په دې برخه کې مدرسه لرئ پوهنتون ته ځئ او دوی ته زده کړې ورکوئ د ټولنې د اصلاح لپاره مو لا څه کړي دي
زما خو یعنې تر څومره چې یو ضعیف بنده یم نور دې سره خو خاصا داسې رولونه کې د اقتصاد ډېر زیات غټ رول وي چې تا سره باید مالیات ډېر زیات وي زما تر کومه چې حد تر کومه پورې چې زه کولی شم زما توان دی ما خپل کور کې یو وړه کچه کور لرم نامغه کې مې یو مدرسه جوړ کړې ده چې نه چوکۍ پکښته نشي بلکې الحمدلله ډېر په خوشحالۍ باندې په مغازمکه باندې کینو او تدریس کوو او یو حلقه علمي دی. نو په دې فکر کوم چې انسان چې څومره علوم فنون ډېر کوششونه چې هغه سره د مال مادیات یو شی
او په دې برخه کې د خلکو اوس لیوالتیا څومره دی، څومره خلک غواړي چې فرضاً ستاسو په څیر باندې خپل خویندې وروزي، خپل لورګانې وروزي او یو شخصیت جوړ کړي او داسې چې هغه په اسلامي اصول او لارښوونو باندې ښه آګاه او پوه وي.
الحمدلله زه چې ګورم الحمدلله اوس په افغانستان کې خاصا په کومه سیمه کې چې مونږ اوسېږو د خویندې رغبت ډېر زیات دی، ډېر زیات خوشحالي احساسوي اظهاروي. نو الحمدلله جوغ په جوغ اوسه باندې درس ته راځي او سبق ته راځي، بلکې زمونږ مختلف ټایمینګ چې سحر هم ده، بلکې دا هم دی چې احیانا په هنتون نه چې راځم ډېر ستړی یم، لیکن زه خپل ستړیا ته هیڅ پام نه کوم ځکه چې دا هم زما یعنی فریضه مقدس فریضه ده چې باید زه ورسول شم. زما خپل کور د ماشومان دي، فامیل ده. نو بیا زه فکر کوم چې نه د ټولو نه هم دا ده چې باید څه کلمه کوم لفظ چې مونږ زده کړی دی باید اول تر اول مونږ د اخوان ته ورسو چې دې نیازمند دي، ډېر زیات ضرورت لري.
او دغه رسول موضوع کې کپات شو فرزند د دغه پرون لارې ډېر وخت مونږ د فعال میرمنو سره غږیږو د بیلابیلو ولایتونو سیمو څخه دی اردوونکو یو انتقاد ډېر وخت ستاسو کارونو باندې وي، وایي فرزند ولې کار کوي تاسو داسې حال کې تاسو زده کړې کوي او خورا ستونزې په دې برخه کې تیروي، واز او تبلیغ د ستاسو یو مسولیت بیرته جوړیږي. نو هغه خلک چې ستاسو د کار په وړاندې باندې بیلابیل نظرونه لري او یا دوی خلاف دي د دغه څخه تاسو راوځي، نو دا به ستاسو پیغام څه وي اسلامي لارښوونو پر وړاندې؟
زه فکر کوم چې هر یو علم چې انسان ازدکی، هر یو فن چې انسان ازدکی، نو هغه تر خپل ځان پورې باید متوقف نه ساتي، ځکه چې کله چې کوم زده کړه کوم علوم چې مونږ زده کړو تر خپل ځان پورې مونږ متوقف ساتو نو هغه ورکیږي، دفن کیږي. لیکن کله چې مونږ هغه رسو نو هغه چې زه وایم نه وایم دویم خلک چې هغه ورسول فکر کوم چې ما خپل هغه ورسولم، یو صدقه جاریه دی او دا باید زمونږ فامیل پوه شي چې انسان چې وفات کیږي نو اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه ومنه ولد صالح يدعو له او عمله سده چې د خپل عمل دی او دغه خپل سلسله صدقه جاریه ده چې کوم کتاب نشر کړي یا مدرسې جوړ کړي یا مسجد جوړ کړي یا سړک جوړ کړي. دا باید پوه شي زمونږ فامیل چې هغه چې خپل د ماشوم د درس نه او د سبق نه منکی بلکل خپل ځان ته سنف نه رسوي.
او ډیر مننه اردوونکو ته بیرته ورګرځو چې دوی منتظر پات شوی د شنواری په نامه یو اردوونکی را سره د ستړي مشه مهرباني ایستاسو اړیکه را سره د غږ مخبريږي اوري.
سلامت اوسئ ورور راځي دی خو ورور ته ګټن تاسو معنی دی. سلامونه معنی.
وعلیکم السلام مننه ورور مهرباني.
سو مرته برکت چې ناصر خان شنواری مې د سعودي عربستان نه مونږ یې ورته دغه چې وړي او خپل ایمانداري ساين د نن په ټوله کې لرو. پوښتنه ما ده کده چې زمونږ په کورنۍ کې لکه دا اوس ځینې خلک یې شریعت او دا او هغه یعنی چې مونږ دغه د کورنۍ ترمنځ دغه د باور فضا را پیدا کړو نو دغه خویندې به په هر ډګر کې موږ سره یو ځای اوږه باندې ویلي اړي لکه مونږ هر څه د مېرمنې پورې تړو او خپل هر څه کوو هغه راته حلال او روایت ورته برابر لکه د زمونږ خویندو ته خو خطر د حیواناتو نه نه دی د انسانانو په جامه کې د هغه خلکو نه دی که نه په شرطه مونږ حلال او را مخصول اولادونو ته ور وخلي په دې د پاره برخه کې موږ سره د ژوند په هغه کې مخ په مخ روان یو کومه ټولنه چې هغوی همدغسې مېرمنو ته فرصتونه برابر کړي دي او د هغوی نه ګټه اخیستی ده. د دغې برخه کې د کورنۍ یو څومره مسؤلیت دی او علما دین نه مونږ ته داسې یو شی جوړ کړی دی علما به نه یو دومره فاقه ملایان ځینې تیار خواره دي یله مرسته نشته دی زمونږ دلته په سعودي عربستان کې دي ځینې دغه حقوق زمونږ ته حاصل دي او په اړه برخه کې خپل کار کوي مونږ دغه څرګندې د دې څومره یعنې کول د اعتماد د دې په ځای کې دوی په خپل مناسب معاش اخیستی اوس هغه به خو په هغوی هغه معاش اخیستی په عزته زندګي تېرولی یو د دغې نه د خلاصون دپاره به مونږ څه کوو بل مونږ دغه ډېره مبارکه میاشت ده کورنۍ کې موږ د نارینه او نزلې خويندې د دې چې هغه به چې ترې پاتې دغه نه ستل ته خیر تیر کړه نو ثوابونه او د هغه د ګټو میاشته مدته پر دې څور پیغام تی د اسلام پرانا کې چې هغه روزه دې ځان د پاره نشي او تاوان دې خويندې نه غواړي چې تر څو موږ دغه تیارو نه راوځو او
مہربانی
فرد یل متاثر ولری و بدبختانه چې په افغانستان کې پروفیسوران ماستران علما و دانشمندان دشمیر سو هغه داغه سره سم کتل و غارت اختلاف رشوت وطن فروشی ډیری خپل نظر ورکړي زفر جان د پاریاب د ولایت غرماشت ولسوالۍ څخه تماس کړم
دی مننه خو کچری اسلامي اصول باندې څوک خبر شنو دا هر څه مخه ډب کولې شي او نسی او خور به هم په دې اړه باندې درته جواب درکې خیر سوردون کو چې په خبرونه کې را سره وي تر دې دمه پاتې څو د کې چې پاتې دی هغه د ځوابونه تاسو واوري ډیر مننه دردون کو پښتنه من تاسو وخت ناصر خان شنواري له سعودي عربستان نو ویل چې څنګه د کورنۍ ترمن باور رامېسته کړو تر څو د ستونزې ته حل لار موندل شي او دروژې پړای مې پښتنه دلول
محترم صدر صاحب زه فکر کوم چې باید مونږ کوم شی چې وایو باید مونږ هغه ته عملی جامې ورکو عملی جامې داسې ده چې هر یو مبلغ هر یو مدرس هر یو استاد هر یو فرد چې کوم خبرې کوي باید اول خپل عمل وکړي عملاً بل څوک ته وخی فکر کوم چې عملی کوم چې کارنامی دی هغه ډیر مؤثر دی ویل نه زه فکر کوم چې په دغه عمل باندې موږ ډیر تغیرات راوستي شو چې موږ خپل هغه کار وکړو بل څوک ته هم موږ څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام هم چې نن دغه څه کول چې تر څو چې هغه د قران په کوم آیات باندې عمل نکول بل آیت ته باغی نتلله موږ هم دغه کوششونه ډیر زیات دي چې باید اول موږ خپل عمل وکړو بیا هغه بل څوک ته بیان کوم
فرضاً تاسو خپل کورنۍ کې د عمل یو خپل پلان لري خسر ساسو احترام کوي تاسو چې زده کړې کړي هغه سمره برته وي نه خلکو ته رسوي هغه چې تاسو مسولیت جوړیږي نو څومره نور کورنۍ او تاسو څخه زده کړې دي چې په دې اړه تاسو راته وایي نور څه کورنۍ او تاسو د دغه سیستم څخه زده کړې دي کنه
ولا نه دا مونږ د یار وظیفه ده چې هر دې د هر مجلس حل نه سکه باید مونږ خپل اسلامي شرعي اصول باید بیان کو او جلسی وکو سره ناسته وکو دا په دې خاطر سره چې زمونږ د دې لسو په ځسم کال لیست په افغانستان باندې اور ګرځي دښمن دون کار کړی دی چې زوی د پلار نه بیگانه کړی پلار د زوی نه لوري دی د مور نه مور دغه غټ مشکلات سره مونږ مخامخ او ان شاء الله په دغه دون بد شرایط کې چې زو وګورم زمونږ خويندې مند ډیر زیاته د دین سره زیاته علاقه لري زمونږ ځوانان زیاته علاقه لري زمونږ جماعتونه کې کسان نه ځایږي زمونږ په مکتبونو کې جنکیان زیگی دا شکر دے الحمدللہ چې څونه چې دښمن په موږ باندې څونه سیاسي کارونه کوي ماغه نه اسلام ماغه نه روش کوي او اسلام ماغه ز تقوی او قوت پیدا کوي دا موږ ته یو یار زید دی
ډیر خلکو په دغه باندې څه زده کړی دي نه مخکې زی ډیر مننه او بل اردن کې چوي لفاریاب نه پلر پروتوسی مو کې یو تصویر د خلکو سره ذهنیت دی او ممدا سی وي څومره چې علم زیات شوی دومره ورسره ستونزې زیات شوی دي د دې اصلي علت چې تاسو کې د اسلام نظر ورته بیان کړه به ډیر ښه وي
اسلام خود د سهولت دین دی د اسانۍ دین دی اسلام مونږ ته همیشه د سلر خی چې یسر ولا تعسر بشر ولا تنفر اسلام همیشه مونږ ته اسانۍ خی فکر کوم چې اغه څوک چې علوم زده کوي بیا هغه کې مشکلات پرمینځ راوړي نو اغه اصلا اغه په خپل اسلام کې قوت نه لري اغه اصلا خپل مشکل لري اسلام خو زه فکر کوم چې اسلام د سیو دین دی چې انسان ته انسانیت خي
نو په دې معنی کې چې موږ دغه انسانیت باندې پوي شو او د اسلام په اصولو کې ان ستونزو حل پام دی کېده
بلیا بلیا اسلام خپل د سلار د چې هغه مثلا فامیل سره سرقه معاشره کوي چې مور د خپل ماشوم سره سرقه موسیږي چې انګور د خپل خو خسر سره سرقه موسیږي همدغه چې خزه د خپل خاوند سره سرقه دا موږ خپل خپل تدریس راکوي هیڅ مشکلات پدې کې نشته.
د عمل ډګر ته راشو په ټوله کې دغه رابطو او اړیکو ته چې اشاره وکړه، دغه زموږ په کورنیو کې د افغان ولس په منځ کې دا څه ډول دي او څه ډول باید وي کدا اوریدونکو ته وایي؟
زه فکر کوم چې باید خاصن یو مشکلات خاصن خصوصي مشکلات دا دي چې زمونږ جنکیان چې واده کیږي نو هغه خپل خسور کرزی یا خواخی کرزی نو هغه خواخی ته په بل نظر ګوري او خسور ته په بل نظر ګوري او خپل انترورګان ته نه. خسور زمونږ پلار دی، څنګه چې خپل د پلار عزت کوو احترام کوو، څنګه چې خپل د مور عزت کوو د خپل د مور احترام کوو، هماغه خسور مونږ باندې حق او احترام مونږ باندې فرض واجب دی. همدغه سي انترورګان ته مونږ په دغه سترګ باندې نه ګورو چې مثلا هغه بل څوک دی، هغه زموږ خپل وجود دی. هغه چې کشران هغه سره مینه او محبت کوو، چې مشران د هغه عزت کوو، د هغه ماشومان سره باید دومره مونږ مینه او محبت ولرو چې خوله خوځایي به زموږ نوم یاد کړي، بعد دغه شخصیت مونږ خپل. والحمدلله زه د خپل د فامیل نه ډیر خوشاله یم چې ما ته عزت راکړی دی، چې زما خواخه ده، زما مور ده، همداسې زما خسور دی، زما پلار دی. نو د دې وجود محمود همیشه ډیر محترم ګڼم. سرقم چې ما خپل والدین ته عزت ورکوله، خپل مور محترمې ته عزت راکوم، همدغسې زما خواخه هم ما ته همدغسې محترمه ده، محبوبه ده، معززه ده، همدغسې زما اندرورګان. باید دغس شخصیت مونږ جوړ کړو. باید مونږ چې غواړو چې زمونږ کور کې نفاق نی، تضاد نی، زما خاوند سره کوم جنگ نی، جدل نی، باید هغې د مور پلار باید عزت وکړو.
ډیره زیاته مننه ستاسو له خوږو پیغامونو نه او له دې نه خورا زیاته مننه چې تاسو یو خورا دروند مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او د کورنۍ ترمنځ هم خورا ښه فضا رامنځته کړې ده. حاجي صاحب، له تاسو نه مننه چې تاسو باور کړی دی او یو چاته هم د خدمت زمینه برابره کړې او ښه کورنۍ لرئ. ستاسو دواړو نه ډیره مننه. درنو اوریدونکو، په خپرونه کې را سره د دینی چارو په برخه کې او یا د شریعتو په برخه کې د ماسټری تر کې چې زده کړې کړې دي ډاکټر سیده فاطمه میلمنه وه، چې موږ د هغې په دغو لاسته راوړنو ورسره وغږېدلو او دا چې لا څه کارونه کوي او څه څنګه دغه هدف ته رسېدلې ده. تر څنګ یې د هغې د خسر عاجي اکا پیغام واورېده. ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو نه. یو ځل بیا اوریدونکو، له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وئ. تاسو ته خورا ښه زیات ښه ژوند غواړم او په همدې اصولو برابر ژوند باندې اوریدونکو له تاسو نه مننه چې خپرونه کې را سره وئ. خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه او د مخکښ ښځو په فعالیتونو پکې غږېدو دلته پای ته رسېږي. تر راتلونکو څو دقیقو موږ یوه بله اونیزه خپرونه د نیمې نړۍ لرو چې هغه خپرېدو ته چمتو ده. هغه سره اورو. تاسو ټول په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه. د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغونجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي او صحي ستونزو سره مخ وي. ویل کیږي چې ډېری نجونې له دې بابته له زده کړو هم پاتې کیږي.
د عادت مې اجراغ یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم.
په دې برخه کې به د پوهنې وزارت له کړنو هم خبر شي او د ډاکټرې صحي مشورې به هم واورئ. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ګډو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډېره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسېږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپل لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی. د شرم او ډار احساس کوي. دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی. ځان سره وایي که چاته ووایم راته غوسه بشي یا به را پورې وخاندي. نو له خلکو ځان پټوي. راځي د یو څو نجونو خبرو ته بغوک شو چې دوی کله لمړی ځل عادت شوي له ذهني او صحي اړخه دوی دې موضوع ته آماده وي او په دې حق لای وار لمخه معلومات لرل او کنه او دا چې له کوم ستونزو سره مخ شوي دي.
کله خپل د حالت سره مخ شوم ما هیڅ پوه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور د هیڅ ماتری او معلومات ماته په دې باره کې نه و راکړی سره زه خپل ډېر داردم چې په ما څه سوي دي. خپل ځان له خلکو نه پټول ما فکر کوم چې د خلک ماته ګوري پوهېږي په ما کوم څه سوال ام ډار ام څنګه شرم خپل ځان له خلکو نه یو رقم کم ګڼلو یعنی یو حیب ما کې پیدا شوی ده. داسې څه حالت ده دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي. مونږ په درېیم صنف کې به د حیث نفاس په نوم یو هغه لوستل په کتاب کې مونږ هغه نه پوهېدو چاته مینې دغه څه استاد مې له وایځه تیر ست باندې تاسو نه پویږي باید موږ سره په خلاص کړی وای چې دا د سی عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږي د غلط سره تاسو نه خده چې تاسو اونې داري سي دا کسي موریدی لسی باز انجینر کې حیران سي د ما چی شي سوي ده د خودکشي هول کړی.
مانو مارزو د عادت می چرغ یعنی نه پویدنه ما ډیره خفه ما ولزل حیرانم چې دا صدا مرته مم نشویل چې حکومت ډیره راته سخته و.
اول سیزن پیدما خو ما به د حالت نه ما ته پیدا سوی د مکتب تبن نه شو تل کله زما محروم اسلم او ډیره خفه ما رنجم دې موضوع نس بل مشکل من لره یوازې د همدې مشکل لپاره مکتب نه پاتې سوی ما.
دا
به مشکلاتی گفتین هست؟ دا هستون زا چه تاسو یادونه بکره ریختیا همشته دیری کورنه خپلو لونو تا دی میشتنی عادت به حقلا پو هوای نور کوی. سما غوختن داده چه پو خونزه که باید پا دی برخه که انجونو تا پو هوای ور کرل شی. انجونو تا باید وویل شی چه پا دی وقت که و نداری شی او لکوم دول سیهی وسایلو سخه گتا وخلی.
باید هست وسایلش استفاده کرن.
د خزو میاشتنی عادت یو طبیعي امر دی او اسلام هم په دې اړه محدودیت نه لري خو له بده مرغه چې په ټولنه کې شرم ګڼل کیږي چې لاملې خزې ورسته پاتې او پر ناروغي وخته کیږي. دینی عالم مولوی محمد عیسی سمیم په همدې اړه
د دین هر مسله او هر موضوع چې چا پورې ارتباط لري هغه شخص باید له غو خبر شي. لکه انجونې چې دوی محور مریضي کله پر راځي در دوی مسئولیت و مکلفیت تسر دینه باید دوی بخبره وی دیوالی زکر سده تر دینه ارتباط لری نو سکل یا موضوع تر دینه ارتباط لری زده کول لازمی و ضروری دیسی باید وی که او که خبر خدا لسی پا نصاب که داخل لسی ولی سی ضرورت با دیده و خود و سی دوی رو دینه بخبره دی در ضرورت با رفع سی یا لدینه با بخبره سی رو دیخپل تکلیف و مسئولیت و مکلفیت ته خبر شي او په آینده کې به دوی ته مشکل هم نه وي. هغه مشکل به د شرعي وجه نه وي یعنی دا معنا چې کوم وخت کې دوی مریض وي روزه نیوي سي نسی نیولای لمونځ کوي سي نسی کوي تلاوت کوي سي نسی کوي مل سره نږدې کېدای سي نسی نږدې کېدلای. دا مسائل تر شریعت ارتباط لري نو دا چې کله آگاهی وي نو بیا د خځې په ښه طریقه سره هغه خپل مسئولیت او مکلفیت چې د الله تعالی له طرفه پیوزه سوی ده هغه په ښه طریقه سره دی ادا کړي.
په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. انجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډیر متوجه وي. د خپل لور رواني حالت او صحت ته پام وکړي. د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي پرې وی پوهوي. د افغان روان شناس شرف الدین عظیمی په وینا بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې زموږ په ټولنه کې اکثره کورنۍ له خپل اولادونو سره مرسته نه کوي.
یو ډېر جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډېر خطرناک لازمه پړاو ده. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. 15 کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښه توب خوښوي.
هغه نجونه او هغه پیغلی چې نوی بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا، له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده، یعنی په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنی بدلون مومي. او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتنی عادت کې د روحي فشارونو تر څنګ صحي برخې ته هم باید جدي پام وشي. ډاکټران وایي که په دې برخه کې نجونې خپله پاکي مراعت نه کړي، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. نسایي ولادي ډاکټره نجمه سما شفاجو په همدې اړه:
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي چې او ګیره کیږي یا ګزه کیږي. دا غلطه خبره ده، کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې تناسلي سیستم، الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطره دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرم اوبو سره همداسې پاک سترې استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پې تبدیله کړي. ښځې یا جنکۍ د نخې پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخې پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د اوکښه کړي، بیا د لمر ته واچوي، ښه وچي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي، خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنې مکروبونه یې مړه شي یا د نغری ته نږدې کړي. د هر ځې حفظ الصحه که موږ مراعت نه کړو، نو مکروبو د نشونما یا د ودې سبب کیږي. او کله چې مکروب وده وکړي، معلومدار نه تنها هماغه منطقه کې بلکې ټول وجود کې مکروب تیږي او حتی د مرګ سبب کیږي. تجربه ښودلې ده چې کومې ښځې چې خپل دغه ټوټه خپل زرزنه نه تبدیلوي، پکې مکروبونه نشونما وکړي، وده وکړي، دا وینه چې راځي خو د رګونو خوله خلاصیږي. نو دا مکروبونه د دې رګو د خلاصو خلو د طریقه ټول وجود داخليږي، تپه پیدا کوي، ځان درد پیدا کوي، استفراقات دلبدی پیدا کوي، ډیر مشکلات جوړوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ګډ سروې چې په 2010 او 2014 کلونو کې ترسره شوی، ښیي چې د ښځو د میاشتنی عادت په اړه د نجونو پوهاوي کچه ډیره ټیټه ده، چې له امله یې ډیری نجونې اغیزمنې شوې دي. په ښځینه ښوونځیو کې 50% نجونې د خپل میاشتنی عادت په اړه معلومات نه لري. 30% نجونې په میاشتنی عادت کې ښوونځي ته نه ځي، چې له همدې امله ډیری نجونې له زده کړو پاتې کیږي. او یوازې 12% نجونې په میاشتنی عادت کې پاکو روغتیا وسایلو ته لاسرسی لري. د افغانستان د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو پراختیا د برخې مشر تورپیکی مومند وایي کله چې معلومه شوه د نجونو د غیر حاضرۍ یو عامل د میاشتنی عادت له امله نه راتګ دی، نو دوی په دې برخه کې یو لړ تدابیر ونیول.
زده کوونکي زیاتره زموږ نجونه ښوونځي نه مثلا پاتې راتللې، ښوونځي ته به غیر حاضري زیاته وه. نو متاسفانه چې نجونه هیڅ په دې اکله مخکینۍ آګاهي او مخکینۍ دغه پوهه نه لري، او د یو د شرم او د دغه موضوع ګڼل کېږي. د دې هر وخت چې د عادت سره مخ کېږي، کار سره د دې ستونزه زیاته یا ته تکلیف ولري چې دا ایجاب کړي چې ته ډاکټر ته لاړ شي. نو د دې په خاطر باندې دا ستونزه اوس ډېره حد مرحلې ته رسېدلې وه، او د نجونو زیاتره غیر حاضري د دې عدم علاقمندي د درس سره، درسونه به یې نه لوستل یا په دې ورځو کې د درس نه پاتې راتللې، غیر حاضري له محرومېدلې به. دا یو لوی تشویش او سترس دی د نجونو تر منځ.
میرمن مومن زیاتوي اوس په ښوونځیو کې دغه موضوع په نصاب کې شامله شوې ده، او ښوونکو ته ځینې ورکشاپونه هم نیول شوې دي.
ستونزه چې په ګوته شوه، اوس په فضل خدای د دې پاکله کتابونه چاپ شوي دي، اوس بنرونه کتابونه رهنما ګایډ او استادانو ته ورکشاپونه. یعنی یوه ستونزه چې باید فرستګي وشي، زه خپله په دې برخه کې ترینر یم، ما مختلف ولایت ته سفر وکړو او ښځینه ښوونکي مې راټول. مونږ دا برنامه په لار واچول، او معرف په ذات هم دې تشمن دی چې په نصاب کې په صنفونو کې د ښځینه ښوونکو له لارې ورکشاپونه دایر شي، او نجونو ته دا امکانات او حداقل د آګاهي ورکړي، پس هغې په موادو کار وشي، او هغه اسانتیاوې ورته برابرې کړي چې علایده ځای ولري د تبدیلۍ، مثلا هغه مواد وپېژني چې کوم د دې صحت ته ښه دي او ضرور دي.
درنو اوریدونکو، میندو او پلرونو ته خای چې خپل اولادونو ته د دوی په وجود کې د ځینو تغیراتو په اړه پوهاوی ورکړي او داسې زمينه برابر کړي چې اولادونه دوی ته هر خبره په ډاډه زړه وکولای شي. په ځانګړي توګه میندې په دې برخه کې خپل لوړو سره هر راز همکاري وکړي او دا ورته وپوهوي چې ځینې تغیرات د دوی په وجود کې رامنځته کیږي چې د اندېښنې او ډار خبره نه ده، بلکې هر ښځه یې په ژوند کې تجربه کولای شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. ښه چاره.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.